شنبه دلنده اتلسمه د دسمبر او بخشي شنبه دلنده اتلسمه او د دسمبر اتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشوم ترو به جوړ د خبرونه په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 صفه هم نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. چې زه احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبری مجلې کې به واوري چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر د بګرام په روغتون کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس اسدالله خالد پوښتنه کړې او د هغه په اړه یې څرګندونه کړې دي. د دې خبری مجلې د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قومندان د بګرام هوایي اډې ته ورغلی او د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس پوښتنه یې کړې. د مصر د ولسمشر مرستیال وای شای ولسمشر د نوي اساسي قانون د مسودې نظر پوښتنه وځندوي او د سوریه یاغیانو د دمشق نړیوال هوایي میدان د جګړې ډګر اعلان کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن پرون د بګرام هوایي اډې په پوځي روغتون کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس پوښتنې ته ورغی. اسدالله خالد چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وزانوشون کې بریټ کې ټپي شو، دا مهال د ناټو تر مشۍ لاندې د ایسف ځواکونو په یو پوځي روغتون کې درملنه روانه ده. د ایسف ځواکونو د اعلامیې له مخې جنرال الن ښاغلي خالد ته د عاجل شفا غوښتنه کړې او د ده د درملنې ټیم له غړیو سره د ده د روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. وړاندې په خپرونه کې د موضوع تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وای د چک جمهوریت چارواکو ورسره د هوایي او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د همکاریو ژمنې وکړې. داود علي نجفي چې پرون په پراکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د چک چارواکو ورسره د شاري ترانسپورت په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی.
د ترانسپورت زمینی بر ما پیشکش کردند که متخصصین خوبی داره که میتونه در پلان گذاری
د ځمکني ترانسپورت په برخه کې دوی مشت پیشنهاد وکړ چې شوم متخصصان لري چې د شاري ترانسپورت او په مجموع کې د ترانسپورت په پلان جوړونه کې را سره همکاري وکړي. مش په 1968 میلادي کال کې له دوی سره د هوایي ترانسپورت په برخه کې یعنی له چک جمهوریت سره یو تړون لرو. اوس دواړه لوري غوښتنه لري چې د خطرون نوی او د همکاریو ډولونه پکې مشخص شي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر په یو رسمي سفر چک جمهوریت ته راغلی چې وایي د کابل ښار د ترانسپورتي ستونزو په حل کې هم له چکي چارواکو ژمنې اخیستې دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د مصر د ولسمشر مرستیال محمود مکی تیر شپه وویل که کوم قانوني خنډ نوي نو شای ولسمشر د نوي اساسي قانون د مسودې نظر پښتنه وځندوي. د دې مسودې پر سر په مصر کې جنجالونه پیدا شوې دي. د مصر مرستیال ولسمشر په داس وخت کې دا خبره کړې ده چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکي په قاهره کې له اغزونو سیمانو تیر شول او د ولسمشر ماڼۍ ته ورنشتې شول. د ماڼۍ بهر سرتیری او د بلوازد پولیس کمارل شوي وو چې ودانۍ ته د اعتراض کوونکو د نشته کېدو مخه ونیسي. د عبدالفتاح په نامه یو اعتراض کوونکی وویل روستۍ مسوده دا ثابتوي چې هغه انقلاب په اوبو لاهو شوی چې په نتیجه کې تیر کال پخوانی ولسمشر حسنی مبارک بې واکه شو. دی وایي نه نه نه، هغه کسان چې تر ما زیات پوهیږي وایي چې د اساسي قانون مسوده تر کومې زینې لاندې په پټه جوړه شوې. دا د مصر د اساسي قانون لپاره د منلو وړ نه ده په خدای چې انقلاب په اوبو لاهو شوی. مرسی د پنځشنبه پورس پر دې مسودې د خبرو اترو پیشنهاد وکړ خو ټینګار یې وکړ چې د دسمبر د 15 پر ځای به ټول پښتنه مخکې وشي. اپوزیسیون وای په دې مسودې کې اساسي ازادي نه دي خوندي شوی او دوی د رای ورکولو د ځنډولو غوښتنه کړې. د سوریه یاغیانو د دمشق نړیوال هوایي میدان د جګړې ډګر اعلان کړ. لیبی اونۍ راهیسې د یاغیانو او د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړو ځواکونو ترمنځ د دې هوایي ډګر شاوخوا جګړې روانې دي. یاغیانو دا څرګنده نه کړه چې له هغو الوتکو سره به څه کوي چې پر دې ډګر کښېني. بهرنیو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې سوریې ته ځنډولې دي. بل لورته په ملګرو ملتو کې د روسي سفیر الکساندر گروشکو د لویدیز د اندیشنې سمې ونګړنلې چې شاید د بشار الاسد رژیم له کیمیاوي وسلو استفاده وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون پرون وویل چې له دغه ډول وسلو کار اخیستل یو ظالمانه جنایت دی. د حماس ډلې مشر خالد مشعل پرون له فلسطیني خاورې څخه تر 45 کلنی تبعید وروسته د لومړي ځل لپاره د غزې ترنګ ته سفر وکړ. مشعل چې په لویدیځه څنډه کې زیږیدلی غزې ته له رسېدو سره سم ځمکه ښکل کړه او ویل د هیله لري چې یوه ورځ په فلسطیني خاوره کې شهید شي. رپورټونه وایي مشعل به د حماس د تاسیس په 15مه کلیزه کې برخه واخلي. وروستی خبر داری چې په امریکا کې د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیکارۍ کچه ټیټه شوې ده. د امریکا د کار وزارت پرون وویل چې په دې هیواد کې خلکو ته 1,640,000 نوي وظیفې پیدا شوې دي چې د بیکارۍ کچه 0.5% ورسره راټیټه شوې ده. په اکتوبر میاشت کې دغه اندازه 0.9% وه. د امریکا د کار وزارت وایي چې د سنډي په نامه توپان د بیکارۍ په زیاتولو کې د پام وړ اغیز نه درلود. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس په اړه چې بمی چاودنې د پنځنبې په ورځ ټپي کړ څه ویلې دي. د همدې پیښې تحقیقات کابل پیل کړي.
دا هیئت کار شروع کړی ده او هیئت موظف ده چې د موضوع له نږدې نه او د ټولو دا وسایل او امکانات د تخنیکي او کشفي چې ورسره شته هغه همه جانبه بررسي شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د سوریې د شخړو په اړه مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه راخیستې دي او دا به هم واوري.
په دې باندې ویاړ کوو، خوشاله یو چې په افغانستان کې بازار ته د خپل ماشین کلوشوي وړاندې کوو.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان د بګرام هوایي اډې په پوځي روغتون کې د افغانستان د ملي امنیت له عمومي رئیس سره وکتل. اسدالله خالد چې د پنځنبه په ورځ په یو ځان وژن کې بریټ کې ټپي شو د محلي درملنه روانه ده. افغان دولت وایي د دې بریټ د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلې چې په یو اونۍ کې دننه به خپل رپورت ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې کړي. صالح محمد صالح د دې رپورت جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن له اسدالله خالد سره د بګرام هوایي اډې په پوځي روغتون کې پرونو کتل. د ایساف ځواکونو د اعلامیې له مخې جنرال ایلن ښاغلي خالد ته د عاجلي شفا غوښتنه کړې او د ده د درملنې د ټیم له غړو سره یې د ده د روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. جنرال ایلن ویلي اسدالله خالد په پوره زړورتیا او کلک هوډ سره د ملي امنیت د ریاست مشري کړې ده. د پنځمه پورزی وکاس چې ځان د وسلولو طالبانو غړي او د سولې پیغام راوړونکو معرفي کړي وو د کابل په تایمنی کې د ملي امنیت په یو ملمستون کې پر اسدالله خالد ځنوژن کیبرید وکړ. د ملي امنیت ریاست برون ویل چې بریټ کوون کې 14 کې مواد په خپل خشته کې ځای پر ځای کړي وو. د ریاست په خپل اعلامیه کې د اسلامي او افغاني اصولو خلاف عمل بللای دی. وسلول طالبانو د دې بریټ مسولیت منلای دی. دا چې بریټ کوون کې څنګه وتونې د ملي امنیت پر عمومي رئیس داس یو بریټ تنظیم کړي لای هم پاره زیاتې پښتنسته. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د سولې علي شورا مشر برهان الدین رباني په خپل کور کې د یو کس لخوا چې ځانې د طالبانو د سولې استازي معرفي کړي وو په یو ځنوژن کې بریټ کې ووژل سو. افغان دولت وایي پر اسدالله خالد د ځنوژن کې بریټ د سړلو لپاره د کورنۍ چارو د وزیر په مشرۍ یو هیئت ټاکلی دی. دغه هیئت به تر ارزونې او څېړنې وروسته په یو اونۍ کې دننه خپل راپور ولسمشر کرزي ته وړاندې کوي. افغان چارواکي وایي د ملي امنیت د عمومي رئیس روغتیايي وزارت دا مهال شری ځینی کسان د طالبانو د استازو په نامه د بریټ کوونکو دغه ډول بریدونه د سولې روانو هڅو ته یو گزار ګڼي. د سولې علي شورا هم ورستی بریټ ته په اشاره ویلي د سولې د یو پیغام رسونکو لخوا دغه ډول بریټ د سولې هڅې زیانمنوي. د دې شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد آزادی ایرډیو ته ویل
دا د سولې په برنامه باندې منفي تاثیرات ورځي او د غلوې اسلامي او ملي او افغاني پروسه د دې اعتبار ته صدمه رسي او دا صریحا د شریعت او د افغانیت خلاف عمل دی چې یو څوک دې د صلح پیغام د ځان سره ولري او مذاکرات او د صلح نوم باندې یو دغه عمل ترسره کړي.
اسد الله خالد چې مخکې د غزنی او کندهار د ولی او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیر پر دندو کار کړی، په سپتمبر میاشت کې د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه له ولسی جرګې د اعتماد رایه واخیسته.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس د ځان وژونکو حملې د څرنګوالي لپاره هیئت ټاکلی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د افغان حکومت د چارو د ادارې له ویان احسان الله طاهری سره د دې هیئت په اړه شخیدلی او نمره یې د دې پلاوي د ترکیب پوښتنه ترې کړې.
محترم ولسمشر حیات تعین کړی دا حیات علي دبه حیات ده او موضوع باندې کار کوي چې ولې او څنګه داسې کار کنفرم شو په کابل کې او نتیجه دا و چې د ملي امنیت رئیس جناب حاجي صاحب اسد الله خالد پکې مجروح شو. جنرال صاحب علماء شباب پتنګ کوم شهید ده او موږ د متخلق چارو وزیر ده او اعضای محترم د جنرال حسام الدین ده د امنیت ملي د لوی ریاست اول ماونده او بیا جناب سرنپو نور حبیب جلال ده د لوی سرنوالۍ د تحقیق مرستیان او د چارو د ادارې او د وزیرانو د شورا د ځانل شاف په صلاحیت نمائنده جنرال جنان بارایزای ته کې شامل ده.
طاهری صاحب دغه پلاوی به کله خپل تیړنې پیلوي او کله به د کار نتیجه معلومیږي؟
دا هیئت کار شروع کړی ده او هیئت معزز ده چې د موضوع له نږدې نه او د ټولو د وسایل او امکانات د تخنیکی او کشفي چې ورسره ست هغه هم جانبه بررسی شي، تشخیص باید وشي او د دوی دریافتونه چې هر څه چې موضوع چي وي باید په یو اونۍ کې رئیس او
جمهوریت اسد مقام ته گزارش وکړي. طاهر صاحب تر دې په خوا هم چې کله دغه ډول پیښ سی وی دی بیا افغان حکومت دغه ډول پلاوی یا کمیسیونونه ټاکلی دي خو ورسته د کار نتیجه هغه ډول نیوي چې د خلکو تمه وي خلک غواړي، نو دا ځل به دغه پلاوی د پیښ په اړه باندې څه ګټور ګامونه واخلي یا څه ګټه به وکړي؟
هم داسې حیاتونه تعین شوی و خوشبختانه هر وخت چې داسې حیات ټاکل شوی ده او تطبیق کوي یو کار حیات نهایت نتیجه جمهور رئیس ته یا هغه ادارې امور چې د رئیس جمهور جهانی دفتر د فار حکومت کې هغوی ته گزارش ورکړی ده او بیا جمهور رئیس په آخر کې هدایت ورکړی ده ادارات د مربوطه ادارات ته چې دا موضوع بیا تعقیب کړي او دا نتیجه چې هغوی حیات گزارش ورکړی ده دا نتیجه باید تطبیق شي چې تطبیق شوی هم ده خوشبختانه په هر وخت شاید مطبوعاتي
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس اسد الله خالد د روغتیا په اړه باندې کڅه هم بیلابیل معلومات سته، که تاسو راته روسي معلومات راکړئ چې هغه روغتیايي حالت څنګه دی؟
الحمدلله امنیت ملي لوی رئیس محترم خالد صاحب صحي او روغتیايي ډېر ښه ده اوس او ان شاء الله چې د موږ ډاکټران د معالج ډاکټران او د اپریشني ډاکټران ور باندې کار کوي او تراویلم کوي.
د افغانستان د حکومت د چارو د ادارې د ویاند احسان الله طاهری څرګندونې مو واوریدې چې ویل د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس د چاودنې په ارتباط چې پر د پنځنبه پر چاودنه وشوه یو هیئت کار کوي او د هیئت ولسمشر حامد کرزي ټاکلی دی مشیه د افغانستان د کورونیو چارو وزیر کوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت په خپل وکړی.
د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې د یو شمیر قانونو د استخراج جواز ځینو بهرنیو شرکتونو ترلاسه کړی دی او اوس هم د اساسي رادیو د یو اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو لا پیغامونه نه
نن د خپل پاره چې دا وطن دی جوړی کې د اداري فساد په خاطر باندې دا توای مجرمینه بار نه کی اداري فساد د دې شوبه نشته اجازه نشته بل یاد اداري فساد شوبه نه بږي فساد شته.
مانوم طارق الله کوم مونږ یو خپل نه چې پرونه د لیسنس په اړه کې نیول اده نن ور بس زرا غلې مونږ دلته چرال مول تب سارنوال ته وخته لمنو سارنوال خواله نه پیسو غوښتنه کړ 6000 افغانۍ راکسه
کم کې فکر کوم نو اتیا فیصد په دولت کې اداري فساد شته دی دا چې مقصد منګه یو مشکل ولرو د دروازې خلی ترازو چې غواړي د خپل مشکل حل کوپیا او دولتي ادارې کې اول خو د دروازې د خلی پولیسان د سړی سره داسې برخورد کوي لکه د یو حیوان سره شي برخورد کوي.
زه فیروز په کومه اداره کې دغه کارونه شي د دولت تاسو غواړو که صاحب یو قانون یو مقررات وټاکي. دلته قانون نشته، دلته ورو راجنم هر څه دی چې په زړه یې ورو راجنه دا مامورینو د هماغه ادارې د خپل په نفع باندې کار کوي، دلته خو ټول صحیح کار نه کوي. زه
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. 5:45 دی د لنډو خبرونو وخت را رسېدلی. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن پرون د بګرام هوایی اډې په پوځي روغتون کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس اسدالله خالد پښتنې ته ورغی. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر وایي د چک جمهوریت چارواکو سره د هوایی او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د همکاریو ژمنې وکړې. د مصر د ولسمشر مرستیال تیر شپه وویل که کوم قانوني خند نوي نو شای ولسمشر محمد مرسی د نوي اساسي قانون د مسودې نظر پښتنه وزرندوي. د سوریه یاغیانو د دمشق نړیوال هوایی میدان د جګړې ډګر اعلان کړ. د حماس ډلې مشر خالد مشعل پرون له فلسطینی خاورې څخه تر 15 کلنی تبې دروسته د لومړي ځل لپاره د غزې تړانګې ته سفر وکړ. او په امریکا کې د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیکاری کچا ټیټه شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان خالق کوزی کتنه ورته کوي.
زیات شمیر لویدیز ورسپانو او خبرونه د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې د ځان وژنې حملې په اړه مقاله او مضمونونه لیکلي او دا مسله لبې لا به لړخونه څخه چړلې ده. نیویورک ټایمز ورسپانه په دې اړه لیکلي یو طالب ځان وژن کې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د استخباراتو په غختلي مشر حمله وکړه او سخت ټپي کړ. له دې حملې څخه د جکپور حکومتي چارواکو پر خکه کولو کې د وسلوالو مخالفانو توان پر ډاګه کیږي. ورسپانه زیاتوي اسدالله خالد چې څو میاشتې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د رئیس په دندې ټاکل شوی و د وسلوالو مخالفانو سخت مخالف شخص دی او دغه راز د پاکستان د حکومت په مقابل کې سخته کینه هم لري. ورسپانه د افغان او ائتلافي ځواکونو لخلي لیکي اسدالله خالد د خپل کار په لنډې مودې کې د طالبانو د مشرتابه د منځني حد او جکپوړو کسانو پر ضد عملیات سخت کړل او دغه راز د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو ځواکونو باندې د حملو د مخنیوي لپاره چې د زیاتو نسبت طالبانو ته ورکول کیږي خپل کسان سپر کړل. ورسپانه لیکي افغان او لویدیز چارواکي چې د خالد له وضع خبر دی وایي نوموړی په ګیډي او سینې کې ټپي شوی دی. یو افغان چارواکي ویلي نوموړی ولید چې له حملې وروسته سخت ټپي و او بې هوشه روغتون ته انتقال شو. انګلستان چاپ ورځپاڼه ډیلی ټلګراف د بشري حقوقو د ډلو په حواله لیکلي اسدالله خالد چې کله د غزنی او کندهار والي و خلک شکنجه کړي او شخصي زندانونه هم درلودل. ورسپانه د هارورد پوهنتون د بشري حقوقو د پالیسي په مرکز کې د طالبانو د چارو د کارپوه مایکل سیمپل خبر راخسته چې وایي اسدالله خالد په قندهار او غزنی ولایتونو کې د خپل کار په محل په طالبانو کې د نفوذ کولو یو ډیره قوي استخباراتي شبکه جوړه کړې و. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپانه هم په اسدالله خالد باندې د ځان وژنې حمله په اړه مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي د پنځمې د ورځې دا حمله د 2011 کال سپتمبر میاشت کې د سولې د عالی شورا د رئیس برهان الدین رباني قتل خلکو ته ورپزل کوي. هغه مهال جمهور رئیس حامد کرزي له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې وي خو یو ځان وژن کې د سولې د استازي په جامه کې نوموړی وواژه. طالبانو د رباني د وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. وال سټریټ ژورنال ورسپانه د ولسي جرګې د پخواني غړي داود سلطان زوی څرګندونې هم راخیستي چې وایي اسدالله خالد به هر وخت له خلکو سره راشه درشه کوله او د نورو حکومتي چارواکو په اندازې امنیت نو نیول شوی. د سلطان زوی په وینا خالد په طالب ضد چارو کې پوره انرژي درلوده او له همدې عمله د تر نظر لاندې و.
په افغانستان کې د یو شمېر قانونو د استخراج جواز ځینو بهرنیو شرکتونو ترلاسه کړ. افغان چارواکي وایي چې د دې قانونو استخراج به ډیر ژر پیل شي. په دې اړه له احمد تکلاور
د سرپل ولایت د بلخاب سیمې د مسو د قانونو د استخراج قرارداد هغه کنسرشم ته ورکړل شوی چې په لندن کې میشت بانکدار یان هانم او د پولند ډیر زیات شتمن پانګوال یان کولزه کې ملاتړ کوي. د بلخاب کان یو له هغو دریو قانونو دی چې افغان حکومت سکال د مزایدې لپاره وړاندې کړي دي. یاد شوی کنسرشم د بدخشان ولایت د سرو زرو کان د استخراج په سلو کې 49 امتیاز هم ترلاسه کړی دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په دې سیمه کې د معدني موادو او سرو زرو د کان په سلو کې 150 برخه یو سیمه ییز پانګوال سادات نادری او پاتې ونډه یې د جی پی مورګن شرکت د پخواني بانکدار یان هانم شرکت ته ورکړل شوې ده. سادات نادری وایي د دې کان د استخراج چارې به ډېر ژر پیل شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه همداراز لیکي چې په هرات ولایت کې د مسو د یو کان قرارداد هم د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د قانون وزارت لخوا د افغان منرال ګروپ په نوم شرکت ته ورکړل شو. له دې قراردادونو یوازې 15 ورځې مخکې افغان حکومت د لندن د ډراګون آیل، کویت انرژي، د ترکیې د ټی پی ای او او د غزنفر شرکتونو څخه جوړ کنسرشم ته د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په اوږدو کې د تیلو د زیرمو د قرارداد امتیاز ورکړ. د دې نویو قراردادونو خبر په داسې حال کې خبريږي چې د عیناک د مسو د کان استخراج تر اوسه نه دی پیل شوی. د دې شرکت قرارداد په 2008 کال کې یو چینایي شرکت ته ورکړل شو، خو په دې سیمه کې اوس هم د بې امنۍ راپورونه ورکول کیږي.
د افغانستان حکومت د پانګه چونې د هڅولو لپاره بهرنیو او کورنیو پانګه چونکو ته په یو ټاکلي موده کې خاص امتیازونه مني. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا اقدام د دې لپاره کوي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په خاطر پانګونکي اندیشمن دي. اسمت چاروان د دې اندیشنې په اړه د مالی وزارت له سلاکار نجیب منل سره مرکه کړې. د مرکه په پیل کې بهرنیو پانګوالو ته د افغانستان د لوري د امتیازاتو په اړه نجیب منل وویل:
ټول هغه پانګوال چې په افغانستان کې پانګونه کوي، که کورنۍ او که بهرنۍ، په دې شرط چې دغه پانګونه د 2014 او 2014 کال په جریان کې وي، فعالیت د 2014 کال د پای مخکې پیل شي، دا هغه تشویقي شرایط دي چې په افغانستان کې په نظر کې نیسي. همدغه راز د قرضو سهولتونه هم په نظر کې دي چې د دغو کسانو لپاره برابر شي.
تاسو ویل چې که فعالیتونه په 2014 او 2014 کې پیل شي، له فعالیت نه منظور څه ده؟
د دې پانګونه باید په 2014 کې وشي او فعالیت یعنی هغه تولید یې د 2014 تر پایه مخکې شروع شي. یوازې هغه پانګونې چې د 2014 کال تر پایه مخکې په کار شروع کوي او افغانستان کې د کار فرصتونه ایجادوي یا افغانستان کې شتمنۍ ایجادوي، هغوی د دغو امتیازاتو نه برخوردار دي.
هغه پانګوال یا هغه کمپنۍ چې مخکې په افغانستان کې پانګونه کړې ده، مثلا د چین د تیلو کمپنۍ چې د افغانستان په شمال کې دا کار پیل کړی دی، دوی ته به هم دغه شرایط ورکول کیږي او کنه هغوی له دې تفاوت لري؟
نه، هغه چې مخکې پانګونه کړې مخکې قرارداد کړی، هغوی په دې ډله کې نه راځي. د دغو تدابیرو هدف دا دی چې په راتلونکو دوو کلونو کې یو څه سیمه ییز شرایط او یو څه د نړۍ په سطح باندې نامطلوب تبلیغات خلک دې ته هڅوي چې د افغانستان نه پانګه وباسي، د دغې پانګې ایستلو مخه ونیول شي او نوې پانګې به افغانستان ته جذب شي. نو یوازې هغه پانګونې چې په 2014 کال کې کېږي، هغه به د پراخو امتیازاتو نه برخورداري. هغه پانګونې چې د دې نه وروسته کېږي یا وروسته ثمر ته رسېږي، هغوی ته به هم یو څه امتیازات ورکول کېږي، مګر په دغه کچه به نه وي.
آیا هغه امتیازات مشخص شوي دي او کنه وروسته به دې فکر کېږي؟
هغه امتیازات هم د برېښنا مسله ده، د سامان آلاتو محصول مافیدل دي، د خامو موادو د محصول مافیدل دي، او دې ته ورته مسایل دي چې دا به د ډېر مودې لپاره د ډېرو پانګوالو لپاره متوسطو او کوچنیو پانګوالو لپاره، د لوی پانګوال په دې کې شامل نه دي. متوسط او کوچنیو پانګوالو لپاره به دغه شرایط په نظر کې نیول کېږي.
د افغانستان د مالی وزارت سلاکار نجیب منلی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو اړخونو وغوښتل چې د سوریې د شخړو د ختمولو لپاره یو ځای کار وکړي. هیلری کلینتن وویل چې امریکا د سوریې د خلکو ترڅنګ ولاړه ده څو دغه هیواد د یو ډیموکراتیک نظام پر لور ګام واخلي. د ازادي راډیو د خبر د څنګ رپورټ په دې اړه له سالم محمد صالح څخور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن له نړیوالو لوبغاړو چې پر سوریې نفوذ لري وغوښتل چې په ګډې هڅې سره د سوریې یوشت میاشتنۍ کړکېچ پای ته ورسوي. کلینتن د پنځمې په ورځ د ایرلند په مرکز دوبلین کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او نړیوال استازي اختر ابراهیمی سره د امنیتي غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون د انګلستان تر ولکې لاندې شمالي ایرلند په بلفاست ښار کې خبرې کولې وویل د دوبلین په خبرو کې عمده پرمختګونه سوي دي.
I don't think anyone believes that there was some great breakthrough. No one
فکر نکوم که څوک دا ومني چې عمده پرمختګ سوی وي. څوک باید داسې فکر ونه کړي چې دا قضیه ډیره سخته او لنجمنه ده. موږ ټول باید پر دې پروسی او رژیم چې څومره نفوذ لرو له اکثر ابراهیمی سره د یوې هماهنګې او صادقانه هڅې لپاره کار وکړو چې وګورو په سوریه کې به د روانو بدلونونو په وړاندې څه پیښ شي. میرمن کلینتن په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا او روسیه د سیاسي انتقال لپاره د سوریې په کړکیچ کې د ټولو اړخونو د منځګړو هڅو پر ملاتړ توافق وکړ. دا وی هم وزیر لاوروف او هم ما د ابراهیمی او د ډلې لخوا د یوې نوې هڅې د ملاتړ ژمنه وکړه څو له ټولو هغو اړخونو سره د یوه سیاسي انتقال لپاره کار وکړي چې د سوریې په مسله کې ګټې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن وویل د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید په سوریه کې د یو ډیموکراتیک راتلونکي لپاره له خپل واک څخه لاس واخلي. امریکا د سوریې د خلکو ترڅنګ ولاړه ده. له هغو سره په یو خپل ټینګار کوي چې د انتقال هر ډول پروسه باید د یوې متحدې او ډیموکراتیکې سوریې سبب سي چې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. د سوریې د کورنۍ جګړې یو یشت میاشتې کېږي چې اټکل کېږي په نتیجه کې لږ تر لږه 40 زره کسان وژل سوي دي. واشنگټن او مسکو په دې موده کې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د نظر اختلاف درلود. په سوریه کې د شخړې له پیله روسیا او چین د اسد له ملاتړو ګڼل کېږي.
خبری مجله اوري.
د روان خبرونه په پیل کې مشمنه در سره کړې و چې په افغانستان کې د جامو وینځلو د ماشين د فابریکې له یو مسول سره شخېدلیو د شون رنگونه په پروګرام کې د مرکه سره ور
د ژوند رنگونه.
از کاشف علی خیل د صنای افغان علی خیل گروپ رئیس
زخپل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پاکو او د کلیمنځلو د ماشين تولیدات وینم. څنګه دې ته فکر شو چې پاکي او د کلیمنځلو ماشينونه جوړ کړم؟
ته کله په خابه نیمو تجارت شروع کړو افغانستان ته ماشين کارو شوې پاکي او یخچالونه د خارج نه راوړیدل نه شوم کته چې مالونه به اکثره ما تراتل او هم بل لار مرته جوړ کړ چې مودل ته بستبندي شروع کړو. څلور کاله دلته بستبندي وکړش هغه هم چیر کو د سپوشو چې مارکیټ کې باید د شخپل ډیزاین نو مو خپل ډیزاین جوړ کو هغه ډیولپ کو پس هغه نه دغه کلیپ سازیم شروع کړه او نن مو په دې باندې ویاړ کو خوشاله یو چې په افغانستان کې یعنی شلو ورځې مخکې مو بازار ته د خپل ماشين کلو شوې وړاندې کو او په شو سټنډرد یعنی بلملي ستا باندې
د دې پرزې او ټول وسایل تاسو خپل جوړوي په خپل
د دې هغه پرزې چې هغه د پلاستیک پورې اړه لري موتور دې دا شی مش په خپل عدالت راکو زین دې پرزه سی هغه ټایمر دی لامین وایر دا ول شغه په افغانستان کې فابریکه هغه یو جدا فابریکه هغه کې کیپسټر دی هغه موږ له خارج نه راوړو نور ګرد ډیزاین خالیونه او د دې د ټکنیک د زموږ خپل دی.
د افغانستان په بازارونو کې ډیر زیات پاکستانی ماشينونه او پکی معمول دی او خلک هم اخلي دا کوم خوالي لري ترغه نه هم
زموږ د ماشين سموږ دلته جوړ کړای دا په دې کې عمده هم دا چې په دې کې ګیر ولګاو خلک غټ موټر به اخیستو او برق به زیات هغه مسله مصارف به درلود د خوندن چې موږ دا ټکنالوژي اکړه د سرم ګیر ولګو موټر هم خوشنۍ ولګو سره هم مشتری ته ګټه راوړه هم افغانستان پیسې د برق پیسې باندې ګټه راوړه.
قیمتونه به څنګه دي؟
ته موږ قیمت هم مغه شوکولاتي پیسې باندې هم 500 د نورو ملکونو ارزانه زموږ تمامېږي. د کالو مینځلو ماشين دا غا سایز په مارکیټ کې تر اوسه نشته یعنی 12 کیلو په سنگل واش کې نشته موږ یو بل ماډل هم جوړ لګایو تقریبا یو درې میاسي بعد هغه هم راوځي هغه 8 کیلو ده نو په هغه حساب باندې اوس موږ دا خوشبګ نیم زره په بازار کې وړاندې کو او هغه په سره نیم زره بازار ته ورکو
دا وسایل چې دي مسلکی کسان هم غوړي چې دي په جوړولو کې برخه واخلي آیا مسلکی کسان هم افغانان دي او کنه بهرنیان
هغه ان جی او ګانی موسسې چې راغلي د نن پیسې مصرفي په افغانستان کې دا غوښتنه ده چې سند په اړه د کارګر د تربیه په اړه باندې شغال لار شي خارج ته او غزي نه کارز ده کې په دې کې مشکم بوتواله لرو موږ دا کوشش وکړو زموږ نور سندکارانو چې خپل افغانان هم ډیر کارګر دلته تربیه کړو افغان هم لرو خارجيان هم لرو ولی بعضی پروسو ته تر اوسه موږ افغانان نه درسولې امید لرو چې په تیرو یو څلورو پنځو کالو کې دا هم ټول ګرد افغانان موږ انجینران ولرو زموږ فابریکه د کابل په خار په شاشید منځ کې ده خو موږ هم دا افسوس کوو چې عالی ده افغانی ده استاندارد بل مللي ده خو افسوس زاید کرای ده دولت نه هم دا تقاضا ده چې نور د افغانستان د داګونه صنعتکارانو ته دی ورکی شغه آباد کی او هم آینده د افغانستان روښانه شي.